آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په بلخ کې ادبی بهیر له میاشتو میاشتو وروسته بیا غونډې پیل کړي. په هلمند کې چې ادبي بهیرونه پکې غوړېدلي وو، نن سبا دا غونډې یو مخ درېدلې.
تر دیرلسو ونیو اته نوي پورې تقریبا یوازې 400-410 اونیزې مشاعرې درلود.
د ژباړې په اړه بحث لرو.
لیکوال له فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده.
په غوژبه کې کامل تسلط ولرې،
یو عادي متن دی بل تخنیکي
شعر هم لرو.
گنگ اوخ کی گنگ ز گنگ دی والونا چا وا نوری دل تدری واړو غونا.
کیسه هم درته کو.
ډګروال یو زوی وی هغه ورک شوی وی.
کتر پای را سره وی. نور مطالب هم لا سدی رډو ادبی مجلې څخه واوري. د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیرونی سخونډي لمیاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شوی. دا ادبی بهیر له نږدې 2 لسیزو راپدې خو د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې په ادبي او فرهنګي هڅو بوخت دی. د بلخ ادبی خوځښت مسول فرید احمد طوفان ازادي راډیو ته د دې بهیر د هڅو په اړه وویل.
د پښتو ادب مشهوري سیرین منځلي دغوی د پاره یادغونډې او منځغونډې ترسره کړي دي، کتابونه چاپ کړي او مجلې خپرې کړي دي. درې تر څنګ اونیزې غونډې لرلې دي. په اونیزو غونډو کې موږ ادبي بحثونه لرو، ادبي کره کتنې کوو او د ځینو ادبي موضوعاتو په اړه لیکچرونه لرو او درې تر څنګ مشاعرې هم لرو.
د بلخ ادبی بهیر غونډې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځنډېدلې وې. د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشي احساس کوي چې د دوی غونډې بیا پیل شوې دي.
یو خو هغه ادبي تند از مجماتیږي او همدارنګه په ادبي مسایلو باندې ډیر خوندور بحث کوي. د دې تر څنګ مونږ پکې خپل یاران بیا سره وینو، د زړه خاله سره کوو یو بل سره. تر ډیره پورې خو زمونږ هغه پوکس بیا په ادبي مسایلو باندې وي چې دا د هر یو شاعر لپاره، د هر لیکوال لپاره ډیر خوندور وي او خوندور بحث پرې کیږي.
د بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر فیسبوک پاڼه هم لري چې له هغې لارې د خپلو غونډو راپورونه خپروي. د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي.
وای د حالاتو په بدلون مې حال بدل شو، د وطن د خلکو غم را سره مل شو. کتابچه قلم را واخلم الهام نوی شاعری می ته تشوی د څه چل شو. غزل دی د دروازې زنجیر تالو څوک په خار کې نو، حلقې په دار کې زړی دی مجرم په دار کې نو. کالبوتی پروتو ماشومان هم ترینه نه یریدل، یخنی وجلی و نفس ته زهر و مار کې نو. د ښکاري زړه لکانی کلکو چې ماشه یې کش کړه، فصل یو درس په څانګه ناست و تی چنار کې نو. او د اسمانونو چینې وچې شوې د چا لنیته، د اسمانونو چینې وچې شوې د چا لنیته، څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نو. او سوچ تر کلی رسیدم رانه قضا شو خدایا، سوچ تر کلی رسیدم رانه قضا شو خدایا. لمن می کاو حکم جماعت په دغه لار کې نو. او په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل، په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل، یو زرا د ترحم دستا په یار کې نو.
په بلخ کې ادبی غونډې پیل شوې دي. کله شماله جنوب ته مخه کړو، په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څه باندې 100 میاشتو کې لیکوالان او شاعران نه دي توانېدلي چې ادبي بنډارونه بیرته شروع کړي. بصیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري.
هلمند هغه ولایت چې په تیرو څه باندې 100 کلونو کې د لویو مشاعرو، ادبي او فرهنګي ټولنو د کتابونو، مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالیو شاعرانو، ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو کوربه و. خو اوس پکې یادې ټولې هڅې مړاوې ښکاري. د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبي بهیر غړي وایي د اسلامي امارت په بیا ځلي واکمنېدو سره چې له 100 میاشتو یې ډېرې تیریږي، هلمند کې فرهنګیانو هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه ده کړې. د هلمند ادبی بهیر فعال غړی او ځای شاعر صدیق الله منصور ازادي رادیو سره خبرو کې ویل، ډیری شاعران بهرنوی هیوادونو او یا هم د افغانستان نور ولایتونو ته کډوال شوي دي. د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبی بندارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته. هغه وایي اوس ډیری فرهنګي ټولنې او یو شمیر سیمه ییزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستې وه، تړل شوي یا خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
د ادبی فعالیتونو د پیکه کېدو لامل خو لومړی دلته جنگ وو. دلته پر مرکز لشکرګاه ته نږدې یا خپله په لشکرګاه کې ډیر وخت جګړه روانه وه. ډیر کسانو په دې خطر باندې هم ادبی فعالیتونه پرېښول. او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نشي کولای چې دا ټول فعالیتونه دي د یو ټولنې د جوړېدلو د ټولنې د دفتر دپاره د هغوی مصارف د خپل د جیبه څخه شاعران ورکړي، ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه.
لالا خان خروټی بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبي بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستې. نوموړی وایي هلمند کې ادبي فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه، بلکې لښکرګاه ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو چې ځایي خلک نور سیمو ته کډوال شول، ورسره شاعران هم تیتو پرک شول او مشاعرې ودرېدې.
یو خو هغه زاړه ادب پالان او فرهنګ پالان یا سره ورک شو یا له سیمې ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخت شول. اوس هغه مخکې به تلویزیون والا راتلو، دا مشاعره به ثبتې دي په راډیوګانو کې به ثبتې دي، د دې زمينه برابر وه چې به دولت هم لاس ورکاوه د شاعرانو ته، د دې زمينه به ورته برابروله چې له نورو ولایتو هم ادبي څیرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کړي، مشاعرې وړاندې کړي او ادبي بانډارونه، د کتاب مخکتنی او دارنګ نور ادبی مسائل به سره شریکول.
خاغلی خروټی وایي اوس هم مشاعرو او ادبی بندارونو ته لدې عمل چې امنیت دې زمينه برابر ده، خو د دې په خبره اسلامي امارت کوم لیوالتیا ورته نه ده خودلې. د هلمند ادبی بهیر منشی او تان شاعر عرفان همدرد وایي لتیرو لسو میاشتو راهیسې ادبی بهیر چې هلمند کې د ټولو بهیرونو په سر کې دی، هیڅ فرهنګي غونډه او مشاعره نه ده کړې. نوموړی وایي کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ځایي ریاست ته ورشي، هغوی نه د هو او نه هم د نه ځواب ورکوي، چې په دې سره ډیری فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تیر حکومت په څیر په آزاد ډول خپلې غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
دلته په اونۍ کې یو ځل خامخا درې ځایه رسمي ونیزې مشاعرې او ناستې کېدلې چې د هغوی د جملو څخه د هلمند ادبي بهیر غونډې بېل متفاوتې شولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په 15 ورځو کې یوه غونډه ترسره کېدله. دلته بیا په پوهنتونونو کې، په نورو لویو ناستو کې، په فراغت غونډو کې، په اتمی په اونۍ کې په 15 ورځو په 20 ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدله. د هلمند ادبي بهیر غونډې د دې ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې، ځکه هلمند ادبي بهیر د 1988 کال څخه فعالیت را شروع کړی و. تر 1989 پورې تقریبا یوازې 400 ونیزې مشاعرې درلودې.
نوموړی وایي په دې ادبي غونډو کې به یوازې مشاعره نه، بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بېلابېلو موضوعاتو لیکچرونه، کره کتنه او ادبي بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې که وګورو د دغه تحولاتو در رسیدو سره سره سم هلمند ادبي بهیر له لومړۍ ورځ تر اوسه پورې یا د 9 میاشتو په تېرېدو باندې بیا یوه مشاعره ملته نه ده شوې. نو نور مشاعرې هم داسې د پسرلۍ مشاعره که یاد کړو یا نور مهمو مشاعرې دلته نه دي په ولایت کې ترسره شوي.
د هلمند ادبي بهیر منشي وایي دغلته د ادبي بهیرونو فعالیت 80% کمزوری شوی دی، فعالیتونه په نشت شمار دي. او د ده په خبره چې هلمند ادبي بهیر د ادبي فعالیت او فرهنګي غونډو یو مهم بنسټ و چې اوس هیڅ ناسته او فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلومې مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تیر حکومت کې ادبي بنډارونه، مشاعرې او رسنوال فعال وو، دغلته میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا که ووایم د حکومت د خوا څخه ادبا یا لیکوالان لمانځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدله، وخت پر وخت باندې بېلابېلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدله.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت ترڅنګ د یو شمیر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنۍ او مالی ملاتړ کېده چې په اوسنۍ حکومت کې رسنۍ او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب که زه معلومات ترته درکم، په هلمند کې د دیارلس ورلس په شاوخوا کې غږیزې رادیوګانې، همدارنګه په دغه کوچنک لشکرګاه ښار کې څلور ټلویزیونان او کوایو په لسګونه چاپی مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وې، مجلې شاملې وې، همدارنګه ادبي ټولنې خورا په چټکۍ سره ایجاد شولې.
دغه راز ښاغلی رښتینی وایي په تیرو شلو کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ د ادبي کتابونو څومروالي او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشوه چې د ده په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلې ښکاري، تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو څو ورځو کې د هلمند سیر مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په تیرو کلونو کې ورته آن له خیبر پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو د ځایي حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل، چې د شعر و شاعرۍ ترڅنګ به پکې د ټنګټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
گونگ وشکی، گونگ از، گونگ دیوالونه، چاوان وریدل، ده دری وارو رخونه. آمین فنادا شعر آزادی را روی مجلی ترالی شلی، لدیس خیار.
گونگ اوخکی، گونگ از، گونگ دیوالونه، گونگ اوخ کی گونگ از، گونگ دیوالونه، چا وا نوری دل تدرې واړو غګونه، کس وځې گم کور کی گم، عیب نوی عیب داوی کمه وکړل فریادونه، کاش کې هغه زمانہ کې ز پیدا وای چې لا نو پیدا شوی رواجونه، آی نمې چې ژیړی رنگ ته مسکې دا بختوره پزړه نه لري داغونه، لقیامت به مې ډېر ویر نشي مالی دلی دې وطن کې قیامتونه، لفنا دے رومانی غزل ہیرے، لفنا دے رومانی غزل ہیرے، سڑے مات دے زخمی شوی خیالونا، گنگ اوخ کے گنگ ازا گنگ دے والونا، چاوانو رے دل تدرے وارو غگونا، چاوانو رے دل
تدری واړو غوونه. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په نړۍ کې موثر پرمختګ شباړي ته ضرورت زیات کړی دی. سوداګر د بل هیواد د تاجر په ژبه باید پوه شي. ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت وپوهېږدي چې چیرته ځي او کوم ځایونه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وژباړي، په دې ډول خپله ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره اشنا کړي. د ژباړې په ستونزو او اهمیت مې د حیات ژوند، عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانکزي نظر اخیستی دی. حیات ژوند د یو شمیر نورو ژباړو ترڅنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامو دوه کتابونه، یو ناول او یوه ننداره پښتو کړي دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفنی فی القرآن، د قرضاوی الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یو شمیر نور کتابونه ژباړلې دي. خان محمد ستانکزی له 2015 کال را په دې خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یو شمیر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي، تعلیمي او د بانکداري په برخو کې انګلیسي پښتو تشبړې کړې دي او له پښتو څخه متون انګلیسي ته ترجمه کړې دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پېښېږي چې یو فرهنګي ستونزه یې تر ډېره حده پورې دا ده چې ته یو کلتور یو فرهنګ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې. نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت دی. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په هغو تفصیلو هغې نورو جزئیاتو باندې پوه باید وي. په هغو ژبه کې هم کامل تسلط ولرې. په هغو تقریبا زه خو د دو احساسم کوم چې په هغو سیمه کې د ژوند کړیوي د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولري تر څو وکولی شي هغه څه چې هلته شته دي د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکې او په هغه عبارتونو باندې هغه شعر ورژباړې دلته چې هغه خلقو ته قابل د قبول وي او یاد یې غونه استفاده وکړی شي.
کیسه لیکوال او ژباړونکی حیات ژوند په دې اند دی چې ژباړن باید لږ تر لږه د مبدا ژبې له فکر سره آشنا وي. د ښاغلي ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان څناڅه آشنا کړی و.
کله چې موږ ترجمه کوو نو څو مهم فکتورونه چې باید موږ ته متوجه اوسو. یو دا چې موږ له هغه اصلي ژبې سره بلد اوسو. دویم دا چې یعنی خپل موخنه ژبه باندې بلد اوسو او برلاسي اوسو. دریم دا چې د لیکوال له آثارو سره او د هغه له سبک او فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده. مثال په چیرې زه یو داسې یو لیکوال د لاتین امریکا یو لیکوال راواخلم او زه د لاتین امریکا له هغه تاریخ او پیښو سره بلد نه اوسم، زه نشم کولی چې هغه اثر وي یا که چیرې داستان وي یا کوم بل پښتو راپښتو کړی شم.
نوې ټکنالوژي په سرعت د بدلېدو په حال کې ده. نو ژباړې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتېدو ده. څه باندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ په لټون کې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تیرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت یې د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانکزی په دې باور دی چې په تیرو اوولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو لږ کسان یم چې تقریبا 2015 کال په دې خو آنلاین ترجمه کوم. مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په انټرنیټ لارې زه کار کوم. ما ته اندازه یو څه لګیږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی نه کوم داس یو ګلوبلایزیشن دی. مونږه په رقم یو خلک مونږه لاس نه نیسي چې ورسره روان شو. البته زمونږ خپل خواري هم په کې ضرورت په کار دی چې مونږ خپل هڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د ده په باور دا ژباړونکې وسیله باید پیاوړې شي چې ډېر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ خو پښتو برخه باندې وغږېږو، ډېر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنی امتحان کړی مې ده، ډېر کله ما امتحان کړی ده. مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس اخیستی دی.
کلمه د ټیک په ټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي
تر ډیره حده احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربي ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو تر ډیره حده پورې ټیک په ټیک یا په یو بل عبارت باندې ړنده ته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. د ټیک په ټیک ژباړه هم ډیره مروجه ده چې په دو کې هم تر ډیره حده پورې یعنی د عربي ژبې ترکیب د جملو ادبیات او نور مسائل هغه داسې لکه پښتو ژبه په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه په ځانته خصوصیت لري، لیک دود ځانته خصوصیتونه ځانته قواعد او د جملو ترکیب د مو جملې د اجزا او ترکیب مبتدا او خبر څنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شی باندې باید یو څوک مسلط وي چې تر څو پورې وکولای شي مفیده ګټوره ژباړه لوستونکو ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې که چیرته یو یو ټکی ته دقت ونه شي ممکن په ژباړه کې ستونزې پیدا شي. خان محمد ستانگزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلې دي او لا هم کار ورته کوي په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
عادي متن دی، بل تخنیکی نیمه تخنیکی دی، بل پوره تخنیکی دی چې دا بیا هر یو دغه مطابق دی، د سختوالي دی مطابق ورته وخت ورکول کیږي او توجه ورته کیږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډیره په کار ده نظر هغه ته، ځکه دا داسې دی حقوقي لکه طبي او ډاکټر چې یو کار کوي او په مریض باندې هغه کوي دا اپریشنونه کوي یا نور داسې علاج کوي چې چیرې هغه کې آیبراسي نو کېدای شي مریض عمري. دغه رقم حقوقي مسایل هم دي، بالخصوص لکه تاسو ګورئ په دې قراردادونو کې چې قراردادونو کې یو معمولي غلط راغلط شي بیا لغې نه دغه پر ټول قرارداد عیب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډیره د ادبي متونو لپاره د استفادې وړ نه ده، ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنی نه ورکوي، لڅنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنا بدلوي. بل ډول ژباړه معنوي ژباړه ده چې د ځینو کره کتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنا ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاد ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي، ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنی زمانه کې که یو لور ته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لور ته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یو بل مسله هم د ژباړې په حصه کې چې دلته شته ده په افغانستان کې خصوصا هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکي ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغه برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی، ویلی د ادب دی، ویلی د اقتصاد دی، خو تر لټېږي په نورو تخنیکی برخو ساینسي مضامینو کې یا نورو مسایلو کې هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله د یو مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات درته معلوم نه وي، مفاهیم دې سم درک کړي نه وي، نو ته نشې کولای چې هغه ګټوره ژباړه وړاندې کړي. هغه ته د غیر مسلکي ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوي وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا ته ژبې په څیر واده نه کړي. خان محمد ستانگزی چې له یو ایس ایډ موسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلې وو چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک کې چې د یو ایس ایډ یو پروژه باندې کار کوو، بیا هلته موږ ته یو لیست د اصطلاحاتو راکوم. نو ما د هغه نه د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې یو هغه ته برابر کړ چې کله مرسته نور ترجمه کول او هغه باندې استفاده کول، مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر دی اقتصاد دی بخی هغه پښتو شوی، ما یی پښتو شوی کلمی وی یا مفاهیم وی، نو دا خو به شک ډیر زیاته ګټه لري. مثال انداوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی، یو قاموس دی او مختلف ډکشنریان دي پکې، یعنی دا په ترجمه کې ډیر زیاته مرسته کوي. حتی ګوګل سی التا ګوګل ترانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوهنه کوي او کېدای شي ځینې کلمې پکې ناسم ترجمه شي، خو دا ډکشنریانې دغه لیستونه له پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره خورا زیات هغه کوي، مرسته کوي.
خان محمد ستانگزی وړاندیز کوي چې همدا یې وخت دی چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډېر کار وشي.
دا مربوطه ارګانونه چې څوک دی غوښت دا وړاندیز وکړم چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیاته کړي، ځکه چې موږ اوس داسې یو چې اوس موږ هغه د کاپي رایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان نه امضا کړی، نو دغه وخت موږ کولای شو چې د ترجمې له لارې ډېر زیات مواد خپلې ژبې ته راښکته کړو.
ټکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي، که د مبدا ژبې په متن کې یو مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهیږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ له لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بیلابیلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته، خو پکار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ یې ډېر کمزوری دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر ځینو هیوادونو پیاوړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل، د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بې باوري ده. بل لور ته ځایي چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطرې د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړې ده. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي له یوې خوا د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او بل لوري ته په راتلونکي د ځوانانو باور کم شوی، چې له دې کبله کتاب اخیستلو او کتاب لوستلو سره د هغوی مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول آزادۍ رادیو ته وویل د خلکو د اقتصاد خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور اویا سلنه اغېزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 90% خوند نشته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په چی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده، تقریبا مونږ ورځ کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. د اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې چې 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي. یوازینی علت دا ده چې خلکو اقتصاد کمزوری ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤول عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بیلابیلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل، چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت کتابونو ته مینه ډیره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د ماشونو په نسبت باندې ماشونه نشته دی. تل چې ماش مقرر وي هغه وي، هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړي، 10000 به د پلار ماش وویل چې 3000 روپۍ زوی ته واخله، کتابونه پرې واخله. اوس ماش نشته دی، 1500 روپۍ زوی ته ورکړي، ورته بچه گزاره کوه ور سره.
د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤول محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی، ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بلې اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی، ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیف دی، هېڅ نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. مخته مشال 10000 روپۍ سودا کې دا، اوس 15000 او 10000 او 15000 داس کېږي.
بلخوا چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بیلابیلو ولایتونو د فرهنګ ریاستونو لخوا د کتابونو نندارتونونه جوړ شول، او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړه شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله ډېر زر کېدونکي ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به 30-50-40 داسې فیصد مراعات به کوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې په لیسو، مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلوري هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړېدو راپور اورېده. د کتابونو د چاپ چارې او پلورل په نور افغانستان کې هم سړه شوې دي. د همدې لپاره په غزنی کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د یوې اونۍ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تیره اونۍ پای ته ورسید. په دې اړه راپور لرو.
د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل شوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکم یار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندل او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ په لپاره د تحقیق لپاره د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي کتاب ته ضرورت پیدا کیږي نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري علمي کتابونه.
دا غزنی پانتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیم محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت تناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
کچیر ته کتاب نه وے نزمنګ جون بنیم گړې وے همدا کتاب د جسمنګ حقیقي ملګری دی موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې چې کتاب لولو زمنګ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي چار قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب عمول د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي هغه هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې دا غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده چې کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونه چې له کتاب سره د یو چا علاقه او مینه زیاتیږي دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو تر څنګ ځینې نور کتابتونونه هم شته خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینهوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
پازادی روی مجلی که وراندی دیوانریوال ناول که صدر تا پلندو کهو. خدا شیبه لعدبیاتو لری یو پزرپوری بلا موضوع. دمی شلما پنری که ده مچویو نریوال ورسته. ده ورز ولی اهمیت لری. ده مچویو پنفوس که دراماتیک کمشت پنری که ده خوراکی مواد و تولید او ده طول ایکوسیستم توازن گوشی. څه چې موږ خرو درېمه برخه د شاتو د مچویو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القاح کوي. مچۍ د یو کیلو شات د تولید لپاره پر میلیونونو ګلانو ګرځي. فرانس پرسا شانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمی شي. د همدې راپور له مخې یو علت یې په کرهڼه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی. د اوړي مچۍ څو اونۍ ژوند کوي، د ژمي مچۍ څو میاشتې او ملکه له یوه تر پنځو کلونو پورې ژوندی وي. سره له دې چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمېدو دی، د افغانستان له میدان وردک څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی. د شاتو د مچیو ساتونکي په دې ولایت کې دې ته خوښ دي خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په میدان وردک ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یوه کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنۍ سرچینه ده. د مچۍ روزونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ په کښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي. ضیاءالحق او میرزاولي چې په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچیو زیات حاصل ورکړي.
د سکال اصلاتو سره څه فرق کوي؟ د سکال اصلات د شاتو ښه دي. په جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم زموږ حاصلات ښه وو.
د دې په خاطر باندې ښه دي چې سکال نه جنګونه شته نه کوم بل هغه شته چې چېرته هم زړه غواړي هلته مچۍ وړو او اصلات یې ډېر ښه دي.
دویم د موږ په کریو کې پاتې کېږي شات
باید ووزی یعنی بازار پیدا کو د اسلامي امارات نم دا غوښته نه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کو.
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د مچیو پالون کې د شاتو د بیو د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالون کې دی. دی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تعلق زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې انشاءالله د صادراتي وسي ټول افغاني تولیدات خرسي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وای دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپی الله راید وای چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ په دغه برخه خبره کړې ده. تجارت وزارت لوړپوړي چارواکي دلته راغلي زموږ ولایت ته، هغوی سره خبرې شوې دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو مجله اوري. د ازادي راډیو د دې ادبي خپرونې پرې وروستیو کې د ډګروال تلیک ناراضي ناول پاڼې ژر ژر اړو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې غذا نور غذا په پښتو ژباړلی دی. مارکز له نن اته کاله مخکې مړ شو. په 1922 کال کې د ده اثر سل کاله یوازیتوب د نوبل د ادبیاتو جایزه خپله کړه. ډګروال تلیک ناراضي ناول د 12 ټولګي زده کوونکي عابدالله وصال لوستی دی. ده د دې ناول کیسه په لنډو ازادي راډیوي مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس دی چې د هغه یو زوی وي، هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلانکي ځای کې یم. نو هماغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې ته به کینم او هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغه کې تیروي، د دوکاندارانو د خلکو د ملګرو ډیر قرضدار شي، هماغه چې بیا د کوره په ډیر سختۍ وځي، داسې حالت راشي چې د خزینو په حجاب کې دی د کوره وځي. ډیر وخت یې په همدغې باندې تیر کړی وي او یعنی معنی د بل لاس ګټې ته کښېني. نو وخت تیریږي، همدغه وخت کې د ده میرمن هم ناروغه کیږي، په بستر پریوځي او بیا د پور په سی ګرځي، خو بیا هم داسې څوک نه وي چې پور ورکړي، ځکه ډګروال خپل باور له منځه وړی وي او زوی هم لادره کوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته چې زوی په تیر لیک کې ورسره وعده کړي چې زه به تا ته تر دې وروسته پیسې لیږم، په هماغه کې ډیر وخت تیر کی او هغه لیک ته ډیر په تمه شي، خو هغه لیک بیا هم نه راځي. بلاخره داسې وخت راشي چې میرمنه یې له ډګروال څخه بې حوصلې کیږي او د ناروغۍ په بستر وي. نو هماغه چې ښځې بې حوصلې شي، ډګروال د خوب د وړین کمیز غاړه یې ونیول او پوښتنه یې وکړه په دغه وخت کې به څه خورو. داسې سنۍ چې دوی وخوري، 15 کلونه وخت یې ونیو چې ډګروال د 15 دقیقه په دقیقه عمر کې دغه شیبې ته ورسید چې ځان پاک سپین باز او نه ماتېدونکي خلکو ته ثابت کړي. خدا سینه کېده او په هغه شپه کې ځواب ورکړ خپلې میرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې امتیازې پاتې دي چې وی خورو. دا وه ډګروال تلیک ناراضي د هغې یو مختصر لنډ شفاهي شکل چې ما تاسې وویله.
له ښاغلي وصال څخه به دا هم واورو چې څرنګه یې ډګروال تلیک ناراضي ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغې ناول انتخاب ما خپله کړی و، انتخابي زما خپل خپل ذوق او هغه داسې و چې زه خپله د ناول د لیکنې لنډې کیسې سره علاقه لرم، او هغه چې بیا زما ذهن ته هر یو راشي او غواړم چې زه یو ځل خامخا ولولم. داسې ډېر شته نور هم چې ډېر د پند څخه ډکې کیسې پکې وي او له پنده ډک الفاظ پکې کارول شوي وي.
دا اونۍ مو ازادي راډیو ادبي فرهنګي خپرونه هم دومره وه. تر بلې بې زحمت شبر تاسو په خدای سپارم.
ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي، د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي. بیګا مې ستا په غم کې یارا، بیګا مې ستا په غم کې یارا، یار ډیر شړلې دي، د غم سفیړې مې په مخ باندی خوڑلی دی. بیگم استا غم کی یارا، لار تیر شم گنانگار شم، گاٹ پا گلزار شم، پلار تیر شم گنانگار شم، گاٹ پا گلزار شم. باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی، بیگا مستا پا غم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی، دا غم سفیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی. بیگم استا په غم کی یارا، پسرلیتا خادی ٹولی کا، اربل دی جوڑک پسرلیتا خادی ٹولی کا، دا الول زلفی دی چا چا پا مخ اوبدلی دی. بیگا مستا پا غم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی، دا غم سفیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی. بیگم استا په غم کی یارا، پدی نیمګړی دنیا څه لری باور، تو خدی واخل چی په مخ مخلری سفر، سنت دی شړ ما منورا ټول یاران دتللی دی. بیگا مستا په غم کی یارا، یار ډیر شړلی دی، د غم سفیړ می په مخ مخ باندی خوڑلی دی. بیگا مستا په غم کی یارا، بیگا مستا په غم کی یارا، یار ډیر جړلی دی، د غم سفیړ می په مخ مخ باندی خوڑلی دی. بیگا مستا په غم کی یارا.